جد د فیصل پاران د مرکه ورستوي برخه او د فخری بنگش غزل زی شوی دی د خبرونه کوربا باز محمد پد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د مرحوم قلندر مومن په کډیو ادبی فعالیتونو یو ریپورت ولرو. بیا به د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع په ادبی او فرهنګي فعالیتونو د فیصل پاران د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلو او په اخیره کې به د پخری بنگش په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. مرحوم قلندر مومن د شلمی پیړۍ له هغه سترو ادیبانو څخه یو ګڼل کیږي چې د معاصر پښتو ادب ستنی ورته ویلې شي. مرحوم قلندر مومن د بزم ادب او ولسی ادبی جرګې له فعالو غړو څخه وو او کله چې یاد جرګو د ناسازګار حالت څخه خپل فعالیتونه وزنډول نو استاد قلندر مومن پیښور کې د ساو لیکونکو مرکې په نوم یوه ټولنه پرانسته چې د ژوند تر پایه پورې د ځوان فرهنګي کول روزنه او پالنه وکړه. د مرحوم قلندر مومن د کړو فعالیتونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه استادان په یو رپورټ کې درغږولې دي. پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت چې له ارواخات قلندر مومن څخه یې ډیره ادبي زده کړه کړې او له پیله یې په ساو لیکونکو مرکه کې فعاله ونډه لرلې وایي چې استاد قلندر مومن په داسې وخت کې د ساو لیکونکو مرکه پرانستله چې د هغه وخت اشد ضرورت و.
قلندر صاحب چې ساو لیکونکو مرکه جوړ کړله د هغې وجه دا وه چې ولسي ادبي جرګه ختمه شوې وه او څه کسان چې دي کام پرست او ترقي پسند هغه په جیلونو کې وو او څه د ملک نه بهر و جلا وطن وو او قلندر صاحب د یو تنظیم را جوړولو ضرورت محسوسولو چې د زلمي ځوانان چې دي شاعران ادیبان دوی ته یوه لاره ورکړي یو پلیټفارم ورته ورکړي او په دغه غرض باندې هغوی مرکه را جوړه کړه. په 1928 کې او د هغې پروزلو باندې لاس پورې کړ. هر هفته به تنقیدي اجلاسونه کېدل او زموږ د ټولو تربیت چې کوم دی نو په مرکه کې شوی دی. قلندر مومن صاحب کړی دی او ډېر په مینه کړی دی.
پروفیسر ډاکټر رجولي شاه خټک وایي چې مرحوم قلندر مومن پښتو ادب ته په هره برخه کې د پام وړ کار کړی دی.
یو لوی شاعر، یو لوی ادیب، عالم، لغت پوه، کم کم د ژبې یا د ژبې د علمونو کم اړخ دی چې هغه پکې کمال نه دی کړی. قلندر صاحب خلک یې پیدا کړي، شاګردان یې پیدا کړي او مکتب یې پیدا کړی دی. بل ټول نه خبره سوچه ژبه هغه ډېر زیات دې باره کې سنجیده و. لغتونه دریاب تک مونږ بیا تخلیقی ادب دی، افسانه ده یا شاعری ده، نظم دی، بیا په دې کې د مضمون د سبجیکټ خبره ده. نو ترقی پسند دی او ښاغلی مقصد په ډېره ښه طریقه باندې قلندر صاحب دغه خدمات ته چې مونږ دغه مکتب فکر ہے کسان تو چې ګورو یو ډېر کلیئر صفا سترا هغه دا خدمات کړی دی پښتنو ته او پښتو ژبې ته.
پروفیسر سیرمنګل وایي چې د قلندر مومن سره په ناسته کې د پښتو ادب د زده کړې تر څنګ د تنقید د برداشت ماده هم پیدا کړې ده.
قلندر مومن صاحب خو داسې شخصیت وو چې داغه پښتو ژبې د پاره دا یو حقیقت ته دین انکار نشي کې چې هغه ډېرې بخنې دي. یقینا زه به دایم چې موږ د افسانې چل لیکلو داغه نزده کړی دی، د تنقید چلم داغه نزده کړی دی، د برداشت هغه ماده. یو سړی که خبره کوي نو هغه باید چې هغه د بل خبره واوري هم، یعنی هغه به موږ ته دا چل خوړو چې د چا پنفاره به تنقید ته وړاندې کړی شو نو هغې کې په دې نورو تنظیمونو کې به هغه دپاره اجازت نه و. به غلی ناست و. قلندر صاحب هغه لم اجازت و چې نه تم خپلې څه پایه کې که څه ویلې شي دا څه بدیت نشته.
شهاب بنوسی هم وایي چې د ساو لیکونکو مرکې له برکته یې د لر او بر پښتنو لیکوالو سره پیژندګلوي پیدا شوي او له هغوی زده کړه هم کړې ده.
مرکې ته د قلندر مومن دې غونډې ته به چې د کم ځای نه به څوک راغل که هغه به د کابل نه راغې، جلال آباد نه به راغې، کندهار نه به راغې، کوټې نه به راغې، که د بار دنیا نه به راغې، نو موږ ته یادېږي چې په دې غونډه کې به یې شرکت کولو او موږ به د هغې سره لیدل کتل هم کېدل او هغه نه به چې کومه ده استفاده هم کوله. یا چې کوم موږ غزل پیژنو، په غزل کې تغزل پیژنو، سکته پیژنو، رواني پیژنو، بهر پیژنو، کافیا پیژنو او ردیف پیژنو او داسې نور د غزل چې کوم لوازمات دي دا موږ هم په دې غونډو کې هم د دې غږلو نه زده کړي دي.
هر وخت قلندر مومند ګڼ شمېر چاپي اثار پرېښي چې د سباون په نومې یوې شعري ټولګې د لوستونکو پام ور اړولی و، د ګجرې په نومې د افسانو ټولګه خپره کړې وه، د دریاب په نومې یو ذهیم قاموس یا ډکشنري خپره کړې ده، او له دې نه علاوه یې په تحقیقي ادب کې هم ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو چې پټه خزانه فلمیزانې د محمد هوتک د پټې خزانې په رد کې خپور کړی و چې د لر او بر پښتنو ترمنځ یو شمېر مخالفتونه ایجاد کړل، او د پښتو ادب ګڼ شمېر څېړونکو د قلندر مومند دعوه باطله وګڼله چې استاد امیش خلیل د ټول پارسنګ په نوم یو کتاب خپور کړ چې د مرحوم قلندر مومند نیوکې یې رد کړې وې. ارواښاد قلندر مومند په 2003 کال کې وفات شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له ښاغلي فیصل پاران څخه د ثوابۍ ځلې په فرهنګي وضعیت اورېدلی وي چې په یاده سیمه کې په تیر کې هم فرهنګي سټی وي او اوس مهال په کې هم یو شمېر فرهنګي ټولنې فعالې دي چې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره کار کوي. دا چې دغه فرهنګي ټولنې په خپلو غونډو کې څه ډول فعالیتونه ترسره کوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
تاسو د ډیرو ټولنو نمونه واخیستل چې 15 ورځې او میاشتنۍ غونډې کوي، تاسو هم په دغه غونډو کې ګډون کوئ؟ که ګډون کوئ نو اغلته د غونډو روش څنګه دی، په څه ترتیب ترسره کیږي؟
زه خپل دی کې په ځینو غونډو کې شاملېږم، بلکې زه به دا ووم چې دا دی کې پښتو ادبي ثقافتي تړون چې دی د هرې میاشتې غونډې ته زه کوشش کوم چې زه لاړ شم. د یو ډېره لویه غونډۍ په هغه کې داسې چې لکه لومبې د تېر اجلاس هغه کاروایي واورولی شي، بیا په هغې خبره وشي، د هغې نه پس چې تنقید دپاره څه وړاندې کېږي هغه وړاندې شي، او هغې نه پس په دې باندې چې کوم دی بحث کېږي. دغه حال چې کوم دی د کلیوال ادبي ټولنې د احکام قلم ادبي ټولنې د درې واړو کې خصوصا تنقیدي نشستونه لکه کیږي په دې کې، او مشاعرې هم داسې چې خپل موسم کې مشاعرې چې کوم دی نو تقریبا ډېرې کیږي، او په د سپرلي په ورځو کې خو ډېر دومره مشاعرې چې ځینې وخت پکې داسې وشي چې په یو شپه باندې دوه مشاعرې هم راغلي دي، او هغه کېدای شي د شاعرانو او ادیبانو سره سره خلکو په هغه کې چې کوم دی انتهایي جوش و خروش ټوله شپه چې کوم دی خلک په شاعرو کې ناست دي او د هغې نه خوند اخلي او هغه کې شرکت کوي.
فرانسې تاسې په خپلو خبرو کې ډېرې ټولنې یادې کې او ډېر شخصیتونه مو وښودل هغلته په ادبي ډګر کې فعال دي، څه داسې چاپي مواد هم ورکوي ټولنې ته که نه؟ یعنی مجلې شته، میاشتنۍ، درې میاشتنۍ یا هفتواري؟
مجلې شته، اگر که موجوده وخت کې دغه صورتحال ډېر ښه نه دی، خو یو وخت پورې وګمی ادبی سلسله تل احمد شباب ډیر وخت پورې او چلول، دا غینه مخ کې فهیم سرحدی تنظیم رساله ډیر وخت چلولې وا، یو دی وخت چې کوم دی یو افتروزنی اصلاح د چاغي کې دوه جبو کې پرونی کیږي پښتو او اردو کې، د دې نه علاوه کړمار یو سلسله د چاغه با کدګي سره چاپ کیږي، او نو دغه موجوده صورتحال له حجره په نوم باندې دوه رسالې دی، یو مکمل پښتو رساله ده، یو پښتو اردو دواړه پاغې کې جبی دي، نو دغه صورتحال دی او غونډې کیږي د خصوصا په د اردو او د پښتو په حواله سره ډیر کار کیږي، د اردو ادیبان او شاعران ډیر راځي الته کې، د پښتو فکشن د پښتو شاعري چې کوم دی اردو له ترجمه کیږي او د اردو په مجلو کې چاپ کیږي، دا زیات تر دا کار چې کوم دی د صوابۍ په حواله سره دا کیږي چې د اردو تخلیقاتونه دي او د پښتو تخلیقاتونه دي اردو ولا خبر شي، او باقاعده اردو ولا چې کوم ادیبان دي د اسلام آباد نو هغه دا کوشش کوي چې د دې ځای پښتانه شاعران او ادیبان الته کې لړ شي او هغوی سره په پښتو ادب باندې هغوی نشستونه کیږي، سوال جواب پکې کیږي، نو رجحاناتو باندې خبرې کیږي، نو دغسې سلسله روانه ده.
تاسو خو د ثوابۍ په تیر فرهنګي وضعیت هم رڼا واچوله او اوسمهالې فرهنګي وضعیت ته تم شوې چې ډېرې د کارنامې مو واخیستلې چې پښتو ادب ته واقعا ډېر خدمت کړی دی. تاسو هم د یو شاعر او لیکوال په توګه په ټولنه کې خلک پیژني، آیا سداسي چاپی اثر لري؟
ډیر مننه. زما خو تر دا ساته پورې یو د تنقید کتاب تنقیدی فیصلی چاپ دی، بل کتاب مې چې کوم پریس کې دی زر برا شي، هغه پښتو شاعرۍ کې اساطیری تلمیحات هغه دی. د دې نه علاوه زما د شاعرۍ کتاب لا کلام هم راتلونکی دی. دوه د شاعرۍ نور کتابونه زما د اختصار او د ردیف په نامه باندې تیار دي. د دې نه علاوه یو ناول زما ناچاپ پروت دی او د خاکو یو مجموع مې ټولګه مې ناچاپ ده او د تکلونو یو مجموع زما ناچاپ پرته ده، او کوشش کوم چې زر تر زره زه خپل دغه آثار زر لستونکو ته چې کوم دی راوړم. او یو 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 بل کتاب زما، چونکې بنیادی طور باندې زه تنقید لیکونکی یم، نو تنقیدی لیکونه زما ډیر چې کوم دی یو شمیر چاپ دي او په مختلفو مجلو کې، او دی وخت زما یو بل د تنقید کتاب تنقیدی تجزیه په نوم منم چې کوم دی چاپ ته تیار دي. نه علاوه په مختلفو کتابونو باندې ما چې کوم سریز لیکلی دي د تنقید په بنیادونو باندې، نو دا غی نم چې کوم دی زما اراده دا ده چې دا غی نه خو یو زخیمه خو سربه یو ټولګه ته جوړیږي. نو هم زما خیال دی چې د تنقید او سریزه په نوم باندې زه هغه کتابم زر تر زره چاپ.
ډیر مننه، خوشاله
وانی، مهرباني.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د فخری بنګش په غږ کې د هغه غزل.
ژوند نه بیزارا سړی چرته لاړ شي، پروردګارا سړی چرته لاړ شي، ستا له انکارا سړی چرته لاړ شي، وایا نګارا او سړی چرته لاړ شي، او د خېټې غما سودایي دې کړمه، د خېټې غما سودایي دې کړمه، دستا د پاره سړی چرته لاړ شي، او د خېټې غما سودایي دې کړمه، دستا د پاره سړی چرته لاړ شي، او یاران په څل امان زړه بدوي. سیماب صاحب، یاران په څل امان زړه بدوي، یم نوزګاره سړی چرته لاړ شي. او مننه. د مینې لار د چلندون یې نشته، د مینې لار د چلندون یې نشته، په دغه لارا سړی چرته لاړ شي. مننه جی. د مینې لار د چلندون یې نشته، په دغه لارا سړی چرته لاړ شي. او چې مې ریبار سره هم نشیلې دی، چې مې ریبار سره هم نشیلې دی، نو اخر یارا سړی چرته لاړ شي. مننه جی. او چې نه پکلی نه په هار کې سکون، چې نه پکلی نه په هار کې سکون، وخت خونخواره سړی چرته لاړ شي. او شعر دې څه پر چینارا د ښکلا سرداره، پر چینارا د ښکلا سرداره، تا نه دلداره سړی چرته لاړ شي. فخری شتمن اسمان ته هم تلی شي، چې وی ناداره سړی چرته لاړ شي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
سولی پر لو
مش بخبل خاورا
امر غاړو امر غاړو
یو ناسا بدرغ شو بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چی دی ولی زیاد دی
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند یو مین دی نور نو غوړی چی موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غوړی چی نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري